آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د بشر د حقوقو د افې نړیوال ټولنې ویلي دي چې په سوریه کې د رقه په خار باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د سختو حملو په وخت کې اوس هم هلته په زرګونو ملکیان بند پاتې دي روسیې او امریکا په افغانستان کې د یو او بل په پالیسیو سخت انتقادونه کړي دي او پرون د یمن په پایتخت سنا کې په سلګونو زرو خلکو د خپل پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح په طرفدارۍ په مظاهرو کې برخه اخیستې وه او دا د اوس قدرمن اوریدونکو پوره خبرونه واورئ د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې په پرونی راپورټ کې ویل شوی چې په سوریه کې د رقه په خار باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د سختو حملو له کبله په هغه خار کې په زرګونو ملکیان بند پاتې شوي د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې یوه غړی چې د جولای د میاشتې راهیسې د رقه د خار په باب تحقیقات کوي وایي چې د هغه خار په زرګونو خلک د دواړو خواوو په سختو ډزو کې راګیر شوي دي په همدې توګه په سوریه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې ویلي دي چې د داعش ملیشه د هغه خار د تقریبا 20,000 کسانو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي دغه ادارې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو نه غوښتي دي چې داسې هڅې دې وشي چې د هغه خار نه د زرګونو خلکو د وتلو دپاره یوه لار پیدا شي روسیه او امریکا په افغانستان کې د یو او بل پالیسیو سخت انتقادونه کړي دي په مسکو کې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې د افغانستان په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې زیات تاکید په نظامي طریقو شوی دی هغه وایي چې موږ په دې یقین لرو چې هغه به کومه ګټه ونه کړي د امریکا یو لوړ رتبه مقام پرون د امریکا غږ سره په خپلې مرکې کې د دغه خبرې په جواب کې ویلي چې د افغانستان په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې یوازې په نظامی لارو تاکید نه دی شوی بلکې په هغې کې د زیاتو ډیپلوماتیکي او سیاسي هڅو او حتی د اقتصادي فشارونو د طریقو ذکر هم شوی دی پرون د یمن په پایتخت سنا کې په سلګونو زرو خلک د خپل ملک د پخواني جمهور رئیس د ملاتړ د څرګندولو په منظور راغونډ شوي وو راپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې تقریبا 300,000 خلکو برخه اخیستې وه په یمن کې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح طرفداران وایي چې د هغه ګوند به د یمن د حوثي یاغیانو سره د ائتلاف په باب فیصله وکړي پروس کال د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د انتخاباتي مبارزې په وخت کې به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلو خبرو کې په ملک کې د اتحاد او یووالي وعده کولی او ویل به چې دی د اتحاد دپاره دی نه د نفاق دپاره مګر په تېره هفته کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځینو کارونو په باب خلکو وویل چې جمهور رئیس په دې کې نه دی بریالی شوی چې په ملکي یووالی او اتحاد راولي لکن د دوشنبه په ماخام د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان او بیا د چهارشنبه پر ورځ په ایریزونا کې هغه په خپل ویناو کې خپل رویش ته تغییر ورکړ او هغه په ایریزونا کې په خپل وینا کې ویل چې دا یو وخت دی چې هغه زخمونه چې نفاق د لاس را پیدا شوي باید مرهم کړو او د خپلو ارزښونو په اساس د اتفاق او اتحاد لپاره هڅې پیل کړو د امریکا د دفاع وزیر پرون د اوکراین په پایتخت کیف کې ویل چې واشنگتن به په روسي خپل فشار ته دوام ورکړي او هم د اوکراین سره د دفاعي وسلو د تهیه کولو په مسلې بحث او غور روان دی ښاغلی جیمز میتس په خپلو خبرو کې ویل چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا د جګړې د ختمولو لپاره په هغې موافقې عمل نه دی کړی چې په منځ کې شوی وه د دفاع وزیر همدارنګه وویل چې په مسکو به هم واشنگتن خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي د امریکا د دفاع وزیر وایي چې واشنگتن به د کریم یا سیمه چې مسکو د روسیې سره ضمه کړې په رسمیت ونه پیژني دا په دې تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې دویم ځل دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي اوکراین ته ځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د جولای په میاشت کې کیف ته تللی و چې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورته ورکړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې خبرې کولې. وی ویل پوځیان به یې د مهالویش په اساس نه بلکې شرایطو ته په کتو عمل وکړي. لبل خوا په پاکستان کې یو شمیر دینی عالمانو له حکومت څخه غوښتنه دي چې له ترګور سره په مبارزه کې د امریکا سره خپل اړیکې ختم کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
جنرال جان نیکلسن او په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه چارواکو ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره د افغانستان راتلونکي ته هیله مندي زیاته شوې ده.
اضافی ظرفیتونه به وی دین لا په خوا رسیدلی دی، خو موږ د مشخص او شمیر پر سر خبرې نه کوو. موږ دښمن ته نه وایو چې دا څه دی او موږ څه کول غواړو او څنګه موږ د جګړې پر میدان اغیز پرې باسو.
په داسې حال کې چې د امریکا نوې تګلاره د روانې جګړې پر ګټلو تمرکز کوي، امریکایي جنرال ویلي چې د سولې خبرې هم باید دوام ولري.
There will be additional capabilities.
زه هیله من یم چې دا افغانان تشویق کړي چې یاده تګلاره متفاوته ده. دا د شرایطو په اساس ده، نه د زمان پر بنسټ. او زموږ نهایي مطلب سوله ییز پخلاینه ده، په دې معنا چې له دې سیمې څخه د افغانستان پر خلکو، د امریکا پر متحده ایالاتونو او د هغه پر متحدینو بریدونه پلان نشي.
The president of the United States.
د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې د اعلانولو په جریان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان ولس او پوځیانو سرښندنې وستایلې. ولسمشر ترامپ یې وینا کې بیا د افغانستان په ګاون پاکستان کې د ترهګرو امنو پنځینو ته اشاره وکړه. ویل چې ترهګرو ته په پناه ورکولو سره به پاکستان ډیر څه له لاسه ورکړي. له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د پاکستان پر صداقت د امریکایي چارواکو له شکونو وروسته اسلام آباد کې یو شمیر دینی عالمانو له حکومت نه غوښتي چې له امریکا سره خپلې اړیکې ختمې کړي. د سمیع الحق په شمول ګڼو پاکستانی عالمانو چې یو شمیر افغان طالبانی په مدرسو کې سبق وایي، د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو نیوکه کړې ده.
حکومت پاکستان نام نه هات
د پاکستان حکومت باید په اصطلاح ترهګری ضد جګړې اتحاد ختم کړي او تګلاره یې د ملي امنیت د اړتیاو پر اساس بناوي.
د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت اوس ترنګلی شوې دي. دا اړیکې هغه وخت لا کړکېچنې شوې چې په 2011 کال کې د امریکا خاصو ځواکونو اسلام آباد ته نږدې یوې سیمې کې د القاعده رهبر اسامه بن لادن واژه. تیر کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور هم په بلوچستان کې ووژل شو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدل مه هېروئ.
په افغانستان کې مشت د امریکا لوړپوړي ملکی او نظامی چارواکي وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي ونیوي، دوی به پر دغه ډلې خپل پوځي فشار ته دوام ورکړي. دغه چارواکي وایي چې د پاکستان سره هم په دغه هیواد کې د مشتو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ د پای ته رسولو په برخه کې خبرې پیل سوي دي. یو شمیر افغان څېړونکي د امریکا نوې ستراتیژي د جګړې ستراتیژي ګڼي. پامغری په دې حق له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال رپورټر
سفیر هوګو لارنس په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکلسن سره یو ګډ خبري کانفرنس خبري کولې. ویل چې طالبان دوه لارې په مخ کې لري، یوه لار دا ده چې داسې یو جګړې ته دوام ورکړي چې نشي ګټلې او یا هم له جګړې لاس واخلي او د سولې بهیر سره یو ځای شي.
وی مست مینټین پرشر اون د طالبان ټو جوین ا پیس پروسس وذ دی افغان ګورنمنت.
سفیر لارنس ویل موږ باید پر طالبانو باندې فشار ساتلو ته دوام ورکړو ترڅو هغه افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې شامل شي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. موږ هغه حسو او اقداماتو چې د شوشیانو د ملاتړ سبب ګرځي مخاوني او هم په ټولو سیمه ییزو هیوادو ته د توریزم د ګواښ د کمیدو لپاره او د جګړې پای ته رسیدو لپاره د همکارۍ اهمیت څرګند. په کابل کې د امریکا سفارت شر جعفر سفیر لارنس په خپلو خبرو کې د پاکستان په حق لامو غږیده او دغه هیواد په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ټول می ورځي څرګندونې بیا تکرار کړې. سفیر لارنس ویل چې امریکا په پاکستان کې ډیره د هغو وسلوالو په خلاف اقدامات سترګې په لار ده چې د سفیر لارنس په وینا سیمه ته ګواښ راولاړ کړی. دی. په افغانستان کې د امریکا دغه ملکی لوړ پوړي ډیپلوماټ ویل چې امریکا او متحدین به پرته د زمانی محدودیت ته په پاملرنې د خپل ماموریت تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. همدې خبري غونډې ته په کابل کې د ناتو په مشرۍ د کاتب ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن په خپل وینا کې هم ویل چې امریکا او ناتو به په افغانستان کې د افغانانو په څنګ کې پاتې شي. جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانانو د راتلونکو هیلو لپاره یو ښه فرصت په توګه یاد کړه. ویل چې افغانان سوله غواړي او نړیوال ټولنه هم هغوی سره په دې غوښتنه کې ځان شریک ګڼي. جنرال نیکلسن ویل چې ناتو مصمم ده چې افغانستان د هغو تروریستانو لپاره بیا په یو مسوون ځای بدل نه شي چې له دغه هیواد څخه په نوره نړۍ باندې بریدونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن ویل چې دغو هڅو سره سره به د سیاسي هواري د منډلو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه ویل چې کله چې تروریستي ډلې په دې پوه شي چې جګړه نه شي ګټلی نو بیا به هغوی سولې ته مخه
کړي.
جنرال نیکلسن ویل په روانو میاشتو کې به په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه هم ناتو د روزنې مشورې او مرستې هڅې زیاتې کړي او هم موږ به افغان امنیتي ځواکونو ته خپل هوایي ملاتړ برابرول زیات کړو. هغه ویل چې د نورو وسلوالو په خلاف د اقداماتو تر څنګ به د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو او هم د القاعدې د پاتېشونو پر خلاف خپل اقداماتو ته دوام ورکړي. جنرال نیکلسن هم په طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د لاس واخلي او د سولې بهیر سره یوځای شي. جنرال نیکلسن ویل طالبان ته ویل تاسو ډېر ساده انتخاب په مخ کې لرئ، د خپل هیوادوالو په خلاف جګړه بنده کړئ، د بې ګناه ملکي وګړو وژل بند کړئ، ستونزو او ناخوالو سره د افغانانو مخامخ کېدل بند کړئ، وسله پر ځمکه کېږدئ او ټولنې ته ورسانه شئ، د دې هیواد او د خپلو بچیانو د ښه راتلونکي لپاره کار وکړئ. جنرال نیکلسن ویل چې افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو په کندهار، هلمند، کندوز او پکتیا کې د طالبانو یوه ډېره مهمه قوه چې د سری کوی په نوم یادیږي له منځه وړې ده. جنرال نیکلسن ویل چې اضافي سرتیري افغانستان ته را روان دي، خو هغه د اضافي سرتیرو شمېر په اړه د څرګندونو ډډه وکړه. د امریکا د حکومت د دغه دواړو لوړ پوړو چارواکو څخه د پاکستان په هکله د امریکا د حکومت د نورو اقداماتو په باب پوښتنې وشوې، خو هغوی له څرګندونو ډډه وکړه. دومره یې ویل چې د پاکستان سره په دې اړه پټې خبرې له وړاندې پیل شوې دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا د جمهوري نوې ستراتیژي د جنګ ستراتیژي ګڼي او په دې باور دي چې په دې ستراتیژي کې سولې ته زیان دی ورکړل شوی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي چې طالبان ته هم دا ستراتیژي په دې معنا ده چې نورې د خبرو لارې بندې شوې دي.
با توجه به اینکه در طول 16 سال گذشته حتی نیروهای امریکا یک زمان تاکس ده
خاقلی مجدویل تیروش پارس کلون تا پکتنی یا وقت پا افغانستان که تر 1500 زرو پوری بحرانی زواکونه میشتو بریالی نشل چی دی هدف تا ورسی وست نپو هیگم چی دا کار بسنگه وش. خود طالبان دو پارا دی خبری مانا داده چی نور باید دا سیاسی لارو دا حل پا لطکی نوسی او نه هم خبرو لطکی وسی بلکه دیر پا جگل تینگارو کی. خاقلی مجده چی طالبانو دو واکمانی پر محل دا افغانستان دا بحرانی چارو پا وزارت که کار کو ویشی دا کار افغانان دو پارا یولوی پا او دا په دې معنا ده چې جګړه به لا هم دوام عمومي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاري تړون د نوي صنعت په اړه معلومات نه لري او په دې برخه کې له دغې جرګې سره سلا مشوره نه ده سوې، خو ارګ وایي چې د تفاهم نامو لاسلیک کول د حکومت له صلاحیتونو څخه دي. په مخکې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاري او تړون سند د تطبیق د پایل د حکم له لاسلیک څخه یو ورځ تیریږي، خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې دغه نوی سند د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او په دې برخه کې له ولسی جرګې سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوې. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه امنیتي او اقتصادي تړونونه لاسلیک شوي او د تطبیق لپاره یو ګډ کمیسون موجود ده چې هر کله یو لوری له دغو تړونونو څخه سرغړونه وکړي کمیسون یې په اړه اقدام کوي. د ښاغلي احمدزی پر وینا کله چې دوه اقتصادي او امنیتي تړونونه د کابل او واشنگتن ترمنځ لاسلیک کېدل ولسی جرګې له حکومت سره نږدې همکاري وکړه، خو هغه زیاته کړه
نور به که 200 وي که هر څومره مادوار به مونږ ګورو چې د ولس رضایت پکې نه وي نو مونږ چا ته د صلاحیت نه ورکو چې هغوی خو سرانه دغه رقم ته بغیر د ملت له مشورې نه اولین دغه حکم چې لیکل کېده باید ملت سره مشوره سوې وای. نو دا دوی شخصي حکم ده او شخصي به په هیڅ صورت باندې مونږ چا حکم نه کوو او احترام هر چا ته لرو. جمهور د مملکت ته خو باید مشوره د شورا سره وسی.
د ولسی جرګې مرستیال ټینګار وکړ ټول هغه اقدامات چې د قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي ورته لبیک وای او هیڅ غیر قانوني عمل نه مني. خو د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل چې د تفاهم نامو لاسلیک کول د حکومت له صلاحیتونو څخه دي. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاري او د تړون سند د تطبیق د پیل حکم لاسلیک کړ. افغان چارواکو ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاري او سند د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو پر بنسټ جوړ شوی او افغانستان د بنسټیزو اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاري او نوي تړون کې د افغانستان د دولت له 200 څخه زیات ژمنې هم شامل دي. ښاغلی مرتضوی وویل له دغه تړون څخه هدف په مختلفو برخو کې لکه حکومتوالی، امنیت، اصلاحات او سولې په برخو کې د امریکا او افغانستان اوږدمهاله همکاري دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره ګډ کار او همکاري وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر هوګو لارنس د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د دې مسلې پر سر سو میاشتې مخکې له ولسمشر غنی سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د لیدنې پر مهال بحث شوی دی. د ښاغلي لارنس پر وینا افغان ولسمشر د اصلاحاتو د تطبیق لارې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پراخو او ټینګو اړیکو غوښتون
کیدای.
هغه ویل دواړو هیوادونو په تیرو میاشتو کې په دې برخه کار وکړ. افغانانو څلور برخې مشخص کړي چې یوه یې ښه حکومت والی ده، بله اقتصادي پراختیا، امنیت او اخیری سوله او روغه جوړه ده. په دې څلورو برخو کې افغان حکومت وړاندیز وکړ چې د اصلاحاتو لپاره جدي اقدامات ترسره کوي. کابل کې د امریکا شارج دفیر د ښاغلي غنی د حکومت له پرمختګونو څخه ستاینه وکړه، خو د فساد په برخه کې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ او ویل افغان حکومت باید د امریکا د نوې ستراتیژۍ له فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. هغه ویل چې په افغانستان کې اصلاحات باید په دریو پړاوونو، لنډ، منځني او اوږدمهال کې عملي شي. افغان حکومت د دغه سند د تطبیق لپاره ټولو وزارتونو او دولتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې په سند کې د درج شویو ژمنو پر بنسټ اجرات وکړي او د اړوندو کمیټو له لارې رپورټ ورکړي. افغان چارواکو ویلي چې د دغه سند د تطبیق لپاره ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیولي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د مختلفو قومونو د ولسي شوراګانو استازو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د بلخ د ولایتي شورا غړي محمد آصف مومن لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. دغه استازو له حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ والی عطا محمد نور لخوا له محمد آصف مومن سره د سوي ظلم پښتنه وکړي او په بلخ ولایت کې حاکمه ظالمه ډله له دولتي چوکیو لیرې کړي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د پنځشنبه په ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د ولسي شوراګانو په لسګونو استازي په دې موخه غونډ شوي وو چې د بلخ ولایت د ولایتي شورا له وکیل محمد آصف مومن څخه ملاتړ او ورته د عدالت غوښتنه وکړي. دغه استازو له حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ والي عطا محمد نور لخوا له آصف مومن سره د شوي ظلم پوښتنه وکړي او په بلخ کې حاکمه ظالمه ډله له دولتي څوکیو لرې کړي. د کابل د ولسي شورا غړي یاسین امین وویل
دا ټول په یو غږ غندو. دا تانور دا یو جنایت نه دی چې د انسان اعضا خوري. اتانور قاتل دی، اتانور ظالم دی، اتانور غل دی، اتانور د پردیو جاسوس دی. د دوی چې څوک ملاتړ کوي په دغه ټولو جرایمو کې ورسره شریک دي.
محمد آصف مومن د بلخ پر والی عطا محمد نور تور پورې کړی چې مزار ته د سفر پر مهال ښاغلي نور هغه په خپل کور کې برمته او سخت شکنجه کړی دی. خو د بلخ والی دا تورونه رد کړي دي. ښاغلي مومن چې په دغه غونډه کې وینا کوله وویل که چیرې عدالت ورسره ونه شي د خلکو په ملاتړ به خپل لاریون ته دوام ورکړي. هغه وویل
جناب رئیس جمهور این مردم که جمع شده
ولسمشر دا خلک چې ټول شوی دي دا د ائتلاف خلک نه دي. دا یو قومي لاریون نه دی، ټول قومونه پکې ټول شوی دي. زموږ ستونزه عطا محمد نور دی. عطا محمد نور د محکمې ته کش شي. ولسمشر که هغه د محکمې ته کش نه کړ موږ په څلور دیرش ولایتونو کې لاریون ته دوام ورکوو.
خود بلخ دیوالی عطا محمد نور دفتر بیا د غلاریون کوونکو سرګندونه بی بنسټه وبللې. د بلخ دیوالی ویاند احمد منیر فرهاد امریکا غا گشنه رادیو ته وویل
یو شمیر کسان چې په کابل کې غونډ شوي دي د دوی ادعاوې په بشپړ ډول ناسمې دي، بې بنسټه او له شخصي عقدو ډکې دي. دغه کسان چې ټول شوي دي د یوې خاصې کړۍ او خلکو له ادرسه یې خبرې کولې.
د افغانستان جمهوري ریاست، د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې یو ګډ هیئت ته دنده سپارلې چې د بلخ د والي عطا محمد نور لخوا د ولایت د شورا غړي محمد آصف مومند د نیولو قضیه وڅېړي. د دغه هیئت یو غړي علامه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دوی دغه قضیه څېړلې او پایلې ارګ ته سپارلې دي، خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان دولت د هیواد د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. د دفاع وزارت دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې په افغانستان کې د امریکا لوړ پړي قومندان پرون په کابل کې د هیواد د هوایي ځواکونو د پراخوالي په اړه یادونه وکړه. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د افغانستان لوی درسي جنرال محمد شریف یفتلی چې نن یې د افغان هوایي ځواک د تاسیس د شپږنیمې کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به ځانګړي او هوایي ځواکونه انکشاف وکړي.
یک بخش عزیز کې قوای افغانستان
یوه برخه دا ده چې د افغانستان هوایي ځواکونه په نوي تخنیک او نوي نسل سنبال کړي، او بله برخه دا چې د هوایي ځواکونو د پیلوټانو، پروازي عملیې، تخنیکي څانګې او ټولو منصوبینو شخصي او ټولنیز ژوند آرام او هوسا سي.
بلخوا د هوایي پوز عمومي قومندانۍ وایي چې د اکتوبر په میاشت کې به د امریکایي بلیک هاک الوتکو لومړی ګروپ افغانستان ته ورسیږي. د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال محمد شعیب پیلوټ وایي چې د هوایي ځواک منصوبین په امریکا، متحده عربی امارات او چک جمهوریت کې زده کړې کوي. جنرال پیلوټ وایي چې په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواک لپاره نوي پیلوټان جذب کړي.
بلیک هاک هلیکوپټر ده، هم ترانسپورتي بس کې مونږ کولای شو ترې استفاده وکړو، هم مهمایوي هم عربي هلیکوپټر ده چې دا اوس هم ځوان پیلوټان تعلیمات تورکی شروع کړی ده. انشاءالله نن قریب به پریکټیک پروازونه هم شروع کړي په طیارو باندې.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې به امریکا افغان وسلوال پوسټ ته په راتلونکو میاشتو کې څلور بلیک هاک الوتکې وسپاري. د افغانستان د پوځي چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د هوایي ځواک په شمول د هیواد ځواکونو د پیاوړي کېدلو یادونه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په لوګر کې یو شمیر مالدارانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس کارخانه د تولید په ظرفیت لوړول کې مرسته وکړي. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورت کې واوري.
زیا ولاد لوګر دی برکی برک ولسوالۍ دی پنجوپای کلی اوسیدونکو دی. دی سهار وختي په خپل رکشا کې لشیدو ډکه بشکې د مرکز پولی عالم اړون په کولنګار کې د لبنیاتو دی پروسس کارخانه ته وړي. زیا ولا په دې توګه ځان لپاره هم مصروفیت پیدا کړي او هم د خپل کلی لشاو خوش پیتو ملدارانو سره مرسته کوي چې هغه د شیدو د خرڅلاو لپاره د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
بعض خونو نشو 10 کیلو، بعض خونو 5 کیلو، بعض خونو 20 کیلو.
له ځینو کورنیو لس کیلو، له ځینو شل او له ځینو کورنیو 15 کیلو شیدې راټولوم. دا په مالدارانو پورې اړه لري چې څومره څاروي ساتي. زموږ په کلي کې شپېته مالداران په کار لګېدلي او اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس دا کارخانه کوچ، پنیر، مسې او چکا تولیدوي. د مسؤلینو په وینا تولیدات یې په لوګر سربیره د کابل، پکتیا او خوست ولایتونو اوسیدونکي هم پیري. مصطفی د کابل اوسیدونکی دی. د هر ځل چې د لوګر له مرکز پل عالم نه کابل ته ځي، د کولنګار د لبنیاتو کارخانې ته حتمن یو ځل سر ورخ کړه کوي.
د دې لبنیات چې دی یو خو دا دی چې طبیعي دی، مصنوعي پکې څه نشته دی،
او بل دا دی چې مثلا دوی د صحت لنګه نام سټانډرډ دی نو ځکه موږ چې کله راځو دلته نو کاروبار هم په لوګر کې دی کله چې راځو بیرته کور ته چې ځو د خپل بنیاد تندې ځای نه اکمالو.
خواجه محمد عباس په دې کارخانه کې د تولیداتو د خرڅلاو مسؤلیت لري. دا یې وایي له دې کبله چې د بستهبندۍ اسانتیا نه لري زیاتره مشتریانې پرچون پیرونکي دي.
مونگا کوچ تقریبا سلویخ کلو کوچ ورز تولید کوو او بیرته خرسوو او چاکم هم دست تقریبا لس منه ده لس منه پورتا تر سل کلو پوری مونگا چاکه خرسوو او شده ورز که زر کلو شده خرسوو خلکتا او نور ده او سوا تسوا مسته خرسوو.
پا مجموعی دول ده کلنگار ده لبنیات و کارخانه تا هر ورز تر دری زر لیتر از زیاد شیده رازی. خولو ده کبله چه کارخانه ده دیرو شیدو ده پروسیس ورتیانه لری یوازې 2000 لیتر شیدې رانیسی. د دې کارخانه مسؤل انجنیر مهر الله امریکا غکتول چې که دولت ورسره د کارخانه د ظرفیت په لوړولو کې مرسته ونه کړي په دغه سیمه کې له مالدارۍ ساتنې څخه د مالدارانو زړه توریږي.
شده شده ډیر لږ وخت لري نو داسې وسایل د ضرورت لري چې لکه سردخانه د ماشینري پروسس ماشین یا بسته‌بندي ماشینونه او دا شیان ته ضرورت لرو. سو ځله وزیر سره مې کتنه درلوده ما ورته وویل چې لوګر کې شدې ډېر ده او دیقان شدې راولي او موږ ځواب ورکوو نه والي صاحب و نه وزیر صاحب زراعت په دې کې توجه کړی ده. تاسو په خپله وینئ چې د برکې نه شدې راغلی ده او یو ورځ موږ اخلو یو ورځ نه اخلو.
د څېړونکو په وینا د اقتصادي بېثباتۍ د له منځه وړلو لپاره مهمه ده چې د افغاني تولیداتو پر ودې او پراختیا ګام په ګام تکیه وشي. خود متشبسینو نیوکه بیاداره چه دولت دی زمینه پا برابر والو که ورسر پارا امرسته نکوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غگ، آشنا رادیو.
دا امریکا غگ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون. هر وقت ستاسو دا پارا پزر پوری، جامع او بیطرف پروگرامو نخبروی. آشنا تلویزیون رو گوری.
در نوریدون که اصپا مکرید دی رپورته. په کابل کې د زده کوونکو لپاره د ساینس او ټکنالوژي یو خصوصي او دایمي موزیم پرانستل سو. افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې په ښوونځیو کې تدریس په نظري ډول ویل کیږي او عملي بڼه پکې کمه ده. دا موزیم په یو وړکې ځای کې جوړ سوی خو زده کوونکي ورته ډیر خوشحاله دي. په دې باره کې د دری خپرونې همکار جلال میرزاد رپورټ رالیږلی چې زه شافیه سردار یې پښتو متن تاسو ته لولم. په کابل کې د زده کوونکو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ د دې خصوصي موزیم په پرانستلو سره د مختلفو ښوونځیو څخه زده کوونکي راغلي چې په دوی کې یو زده کوونکی شعیب دی.
به وقت خیلی موضوعات مهم فهمیدم و درک کردم و اوید معلوماتی که برای ما استادان به شکل میخانیک در صنف میداد ما ایره که امروز عملا دیدم وقت خیلی احساس خوشی کردم.
په افغانستان کې زده کوونکي ډیر لږ په عملي ډول زده کړې کوي. دی وایي چې دا موزیم زما ډیرې پوښتنې را جواب کړې. ادیبا په یوې خصوصي ښوونځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي چې اکثره زده کوونکي د ساینس او ټکنالوژۍ د ودې او پراختیا په برخه کې معلومات نه درلود خو اوس دا امکانات ډېر سوي دي. سحر یو زده کوونکې ده.
در طول عمر بار اول بود که دا قسم از آموزشگاه رفته بودم و خصوصا در بخش مضمونهای کیمیا و فیزیک و بیولوژی یکی از بخش های عمده مضمونهای ما میباشد چیزهای زیاد دارم آموخته.
په خپل عمر کې مې دا لومړی ځل و چې په خاص ډول د کیمیا، بیولوژي او فزیک په برخه کې زما مینه او علاقه هم ډیره ده او ډیر شان مې زده کړه.
چنین جایی که یعنی وسیع باشن نداریم، فقط یک اتاق اختصاص داده شده به خاطر ساینس لب، به او خاطر یعنی ایجا بسیار زیاد مفید تمام شد، همه چیز بسیار خوب بود.
دا سیزه اینه لرو، دا یو وړکې کوټه ده د ساینس لب لپاره ډیر شان مې زده کړه. د زده کوونکو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ د دې موزیم بنسټ ایښودونکی رامین جاوید وایي
هدف اصلی ما از دایر کردن همچو یک موزیم ایسته که بتانم شاگردای افغانستان و متعلمین اتا معلمین افغانستان اتا میتونم معلمین بگویم.
زما اصلی هدف د دې موزیم په جوړولو دادی چې د افغانستان زده کوونکي، ښوونکي، حتی محصلین په عملي ډول زده کړې وکړي او دوی دا کار په خپله وکړي. دا موزیم اوس په یوه وړوکې زرزمینه کې جوړ سوی خو که په دې برخه کې راسره مالي مرسته وسي نور به هم پراختیا ورکړو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ساسو په خدمت کیو. خو اوس د درې خبرونه همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.